السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو د طالبانو او امریکا ترمنځ پر خبرو به ناوړه اغیزه وکړي. د جمهوري ریاست لخوا هم په دې اړه عکس العمل څرګند شوی دی. روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغان ولسمشر دفتر وایي هغه ځای چې د تروریستانو پټنځایونه پکښې دي د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. د انتخاباتي کمیشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنج شنبې پورې بشپړ سي. او د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران یو لوړ پوړی قومندان وایي په دې هېواد کې د تېرې اونۍ ځانمرګۍ بریدګر یو پاکستانی و. بشپړه خبرونه. د افغان ولسمشر دفتر وایي هغه ځای چې د تروریستانو پټنځایونه پکښې دي د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. د ولسمشر ویند هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د تروریزم سره په مبارزه کې عملي ګامونه واخلي چې سیمه آرامه سي او پاکستانیانو ته هم اقتصادي ګټې ورسیږي.
نو هیله ده تر دې چې کوم بې اساس او بې بنیاد خبرې کېږي د هغه پر ځای عملي همکاري او ګامونه واخیستل سي تر څو په منطقه کې تروریزم د منځه لاړ سي.
د ولسمشر د دفتر دا غبرګون وروسته له هغه څرګند سو چې افغانستان ته د پاکستان سفیر خبرداري ورکړ چې په کشمیر کې تر حملو وروسته که هندوستان د پاکستان پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخلي د افغانستان د سولې خبرو ته به زیان ورسیږي. د زاهد نصرالله څرګندونې په داسې حال کې دي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ وضعیت وروسته له هغه نور هم ترنګلی سو چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو په ځانمرګې برید کې څلوېښت پولیس ووژل سول. د دې پېښې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ټولو پوهنتونو محصلین هڅول غواړي چې له خپلو ټولنو سره په تماس کې سي، ډاډ رامنځته کړي او د هر اړخیز او ټول شموله سولې لپاره د ملي ټیم برخه سي. خلیلزاد تیر شپه ویلي چې داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکښې وي. د جمهوري ریاست ویاند بیا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو د قطر په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به د خپل پلاوی ونه لیږي. د انتخاباتي کمیشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنج شنبې پورې بشپړ سي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمیشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي. هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته داسې وویل
فکر کوم چې و اته نفره پورې معرفي سي و دا عذاب ده نور هم د څو ورځو
تیره اونۍ ولسمشر د یوه فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې له مخې یې د انتخاباتي کمیسیونو کمیشنران له خپلو دندو ګوښه سول. د انتخاباتو د نوي قانون له مخې سیاسي ګوندونه چې له عدلیې وزارت او همداراز له انتخاباتو سره اړوندو مدني ادارو سره ثبت وي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمیشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکیو لپاره انتخاب کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمیر کسان وژل. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي. په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمیر کسان ووژل شول. هندوستان د دغو حملو پلا پر پاکستان چولې دا خبرداري ورکړې کده دې حملو غا چې د دې حملو غاښ ماتونکو ځواب ورکړي. پاکستان دا حمله غندلې دی او په همدې حال کې هندوستان ته خبرداري ورکړې چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤل ونه ګڼل سي. تر دې مخکې نوې ډیلی غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران یو لوړ پوړی قومندان وایي په دې هیواد کې د تیرې اونۍ ځانمرګې بریدګر یو پاکستانی و. تسنیم خبری اژانس د سپاه پاسداران د پلیو ځواکونو د قومندان جنرال محمد پاکپور له قوله لیکلي ځانمرګې بریدګر حافظ محمد علي له پاکستانه و او یو بل کس هم په دې ډله کې له پاکستانه حضور درلود. د همداراز اعلان کړی درې نور کسان چې په دې تروریستي ټیم کې وو د ایران د سیستان او بلوچستان سیمې ته تللي وو چې دوه کسان یې نیول سوي او یو کس تشتیدلې دي. بمی حمله د فبروري میاشتې په 14 نیټه د زاهدان او خاش پر لاره د سپاه پاسداران پر غړي وسوه چې په نتیجه کې یې وویشت د سپاه غړي ووژل سول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان سولې او د سیمې ثبات ته هغه ځایونه خطر او ګواښ متوجه کوي چې وسلوالو او تروریستي ډلو ته پناه ځای او روزنه برابروي. دا خبرې وروسته هغې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفیر نن وویل چې که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي نو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې اترې به زیانمنې کړي.
منطقه کې د تروریزم ځال هغه د افغانستان سولې ته او د منطقې سولې ثبات ته زیان رسوي او د تروریزم څخه د ابزاري استفادې څخه نور باید ډډه وسي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوست شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 45 پراختیایي پروژو هوکړه لیکونه د بدخشان، تخار، کندوز او بلخ ولایتونو له پراختیایي شوراګانو سره لاسلیک کړل. په روانه خپرونه کې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین د کمپاین په اړه هم اوري.
متاسفانه دې کمپاین په جریان کې بیا په ننګرهار ولایت کې ډېر ویژه ماشومان ساحو کې چاند کار زمینه مساعده نه مفاد کیږي.
ایران وایي په دې هیواد کې ورسې ځان وژن کې بریت یو پاکستانی وګړی کړی او پاکستان پوهیږي چې د دې بریت طراحان چیرته دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان سیمه ثبات او سولې ته هغه ځایونه او د تورستانو پټن ځایونه خطر دي چې د ګاونډي هیوادونو او یا په سیمه کې موجود دي او ځینو هیوادونو ورته پناه ځایونه برابر کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست دا عکس العمل په پاکستان کې د په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د ورستۍ سرګند اونو پړکړه چې ویلې دي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی لار غوړه کړي نو دا کار به د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې روانه خبره اغیزمن کړي. په همدې موضوع زمو همکار واصل وسال له کابل سټوډیو څخه جزئیات برابر کړي دي.
مننه. سلام تاسو ته مراد صاحب. اوریدونکو ته بالکل کسرنګ تاسو ویلې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلي چې که هند کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان پر ضد د تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به دغه مسله اثر وکړي. ښاغلی نصر الله وایي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي نو که هند د کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دا به د افغانستان د سولې په پروسې ناوړه اغیز وکړي او د سیمې سولې او ثبات به هم اغیزمن کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نومبر د 14 د مرګونې برید مسولیت په پاکستان کې میشت د جیش محمد سخت دریزې ډلې منلې ده. په دې برید کې سد پاسه سلويخت نه هندي سرتيري ووجل شول. د دغه پیخي یو ځل بیا د دوه سیالو اټومي طاقت لرونکو غونډیانو پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. افغان او امریکایي مقاماتو پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په اشاره تل ټینګار کړی دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. ښاغلی نصر الله، په داسې حال کې د هند د غچ اخیستنې په صورت کې د افغانستان د سولې د بهیر د ځنډیدو خبر ورکړی چې ټاکل شوی د فبروري په 15مه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې وشي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن سه شنبه له هند څخه وغوښتل چې د کشمیر د ځانمرګ برید پاړه پراخې پلټنې وکړي. هغه خبرداری ورکړ کچېرې هند پر پاکستان برید وکړي سمدستي به ځواب ورکړي. ښاغلی خان وویل د کشمیر مسله باید د خبرو له لارې هوار شي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د سرګندونو په غبرګون کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ بولي.
منطقه کې د تروریزم ځالې او پټنځایونه کوم ځای کې دی هغه د افغانستان سولې ته او د منطقې سولې ثبات ته زیان رسوي، او د پټنځایونو ته او د تروریزم څخه د ابزاري استفادې څخه نور باید ډډه وسي. منطقه هم آرامه سي او د پاکستان خلکو ته هم هغه اقتصادي ګټې او داشان چې دی هغه ورته ورسي. نو هیله ده تر دې چې کوم بیا اساس او بنیاد خبره کیږي د هغه پر ځای عملی همکاري او ګامونه واخیستل سي تر څو په منطقه کې تروریزم د منځ لاړ شي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوو اندېښنو په هواري کې مرسته وکړي. بل مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه او اصل وسالو دوستانو چې د افغانستان لپاره د هند د پاکستان د سفیر د روسي سرګندونو د دې سرګندونو په خپل عمل کې د جمهوریت ریاست غبرګون الله تاسو سره شریک کړ. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي کچیر ته هند د پاکستان پر وړاندې د تاوتریخوالي لار غوړه کړي نو دا کار به د افغانستان د طالبانو او د امریکا ترمنځ پروانو خبرو تر منفي اغیز وکړي. جمهوریت ریاست وایي چې د سولې په پروسه باندې منفي اغیز په تروریستي ډلې کوي او هغه هیوادونه چې تروریستي ډلو ته د دوی په خبره پناه ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي او حقوقي چارو کارپو ښاغلی نصر الله سانګزی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلاست. پاکستان سفیر وایي چې که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی یا د جګړې لاره غوره کوي نو دا به د طالبانو او امریکا پر خبرو اثر وکړي. پاکستان څه ویل غواړي؟
د پاکستان د سفیر خبرې برسېره پر دې چې یو ډول تهدید ګڼل کېږي هم امریکا ته او هم افغانستان ته چې دوه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات پایلې کې رامنځته شي. د بلې خوانه ډېره جالبه او ډېره ښایسته خبر بیا پکې دا ده چې د پاکستان د سفیر خبرې که چېرې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې د طالبانو کلي یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان په لاس کې ده. دا په دې معنی چې دغه اظهارات یو ډول تهدید ښیي، په خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. د بلې خوانه لکه چې لیدل کېږي وروسته له دغه تورستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی د کرکټ څنګ د په مورال او د روحي لحاظ پاکستان په ضعیف حالت کې دی. نن ډېر دغه وسایل هم استفاده کوي.
د پاکستان صدر اعظم نن ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري، خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده. وایي چې پاکستان د نور حد سره کوي چې مسائل تحریف کی او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي. تاسو ویل چې دا به د امریکانو ته هم پیغام وي چې د هند مخاوني سي. د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وایي چې ورسېو کې کوم انتحاري حملاله شوې ده، دغه انتحار کوونکې پاکستان نو په خپل دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید سوي. لدې حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي؟
ا په سره په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر تورستي عمل ویني، یا هر تورستي دا ویني او هر افغاني دا چې د اسلام په نوم فعالیت کوي، په دې کې د پاکستان لاسته یا هر افغاني چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي نو که ایران ته دی که موږ ته دی که افغانستان ته دی، د افغانستان دولت دا په کار وڅ له دغه موقعیتونه استفاده وکړي، له خپلې ډیپلوماسۍ د سکاره کار واخلي، او دغه بربند مداخلات او دغه سره اظهارات او دغه تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریک کړي له دنیا سره. یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کړي او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي، د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه، چې په ښکاره دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت زراعت دی. بله،
ډیره زیاته مننه دوستانو. د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي که هند د پاکستان پر وړاندې تاوتریخوالی غوره کړي، نو دا به د طالبانو او امریکا ترمنځ پر خبرو تاثیر وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. جمهوری ریاست وای تر اوسه د سیاسي ګوندونو لوري د انتخاباتي کمیسونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا اته کسان معرفي شوې دي. د افغان ولسمشر وایاند هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ډیر شر به تکمیل شي. بلخوا د انتخاباتو د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د درالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ سي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اتو کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر موږ پورې چې موږ گزارش درو، فکر کوم چې و اته نفر پورې معرفي سي و د ازا بوده، نور هم د څو به ان شاء الله ټول معرفي سي او د لیست په تکمیل نو دا لري په جریان لري د راځي توګه باندې. نو ان شاء الله امیدواري د شترغه میاد شي اوسه د قانون کې جواب تا و چې په دې ځکه کې پنځشنبه پورې به تکمیل سي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه او د قانون له نافذېدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې شوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهور ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او دوه تنه نور د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره شوی، د لیسانس درجه پر لوړې زده کړې ولري او د نیک شهرت خاوندان اوسېږي، لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه. همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم شوي دي او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، محکمې له خوانه. دا شرط هم شته پکې چې قانون کې ویل شوی دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنی هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له آدرس نه معرفي کېږي د کمشنر لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خدا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي کنه تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
رحمت الله افغان پر راپور کې موریدل چې جمهوری ریاست وای تر اوسه د سیاسي ګوندونو لوري ورته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا او اته کسان معرفي شوی دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې بیا وایي د کابل د ولسی جرګې رائے باطل شوی دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. هغوی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوښه کول د دې ښکارندوی ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. نورحال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او پلټنې صلاحیت نه لري او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده.
در انتخابات و قانون در پنجم بند لمخ در کابل رای باطل سبی او احتمال است چه خوبید انتخابات و دنوی قانون لمخ در کابل در رای در سرن لپاره و کمیته جوره کری و مگوا یو حقا قانون چه توشی که گی ما قبل تر رجعت نکبی در کابل پاره پریکره در مخین قانون لمخ شوی او حکومت نسی که ولی حقا نوی تعدل سبی قانون لمخ در کابل در رای در ابطال پریکره لغو کری او دنوی قانون لمخ در کابل رای او
ساری بیا کابل بررسی کنه.
خغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لګو خکیدو هرکلای وکړ خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود او د کابل رای باطل شوی او د څارنې اړتیا نشته. د خغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکونکي چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمینه برابر کړې وه ګوښه شوي نه دي او ژر تر ژره دې هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې نېټې د کابل د ولسی جرګې رایې باطل اعلان کړی وي چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې دې بیا انتخابات ترسره کړي. وروسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پرېکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پرېکړې تیر او دغه رایې بیا وشمیرل شي. له دغه ټول ناندرۍ وروسته بالاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبري باید د کابل پاکې رایې له ناپاکو جلا او خلکو ته یې په رانه ډول پایلې اعلان کړي.
توقع ما از رهبری جدید
کمیسیون های انتخاباتی کمیسیونونو لنیوی رهبری زموږ هله داده چې هغوی دې په دې پوه شو چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې وو چې رایې باطل سوي او که زیان په دې اندازه نه وو او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ د پولیسو له مسؤلانو سره په لومړنۍ غونډه کې ټولو قوماندانانو ته امر کړی دی چې د جګړې په ډګر کې د وسلوال چې د تروریستان وبلل ووژني. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر په کابل او ولایتونو کې ټولو امنیه قوماندانانو ته جدي سپارښتنه کړې چې هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې چې پولیسو ته سپکاوی کوي او پر هغوی لاس پورته کوي تر تعقیب لاندې ونیسي. په دې اړه د حمید بومند رپورټ اورو.
د کورنل چارو وزارت یو سرچینه وایي چې دغه وزارت سرپرست سوله د هیواد د سیاسي مشرتابه کار بللې او ویلې ده چې امنیتي ځواکونه دي د سیاسي اقتدار د لوړولو لپاره له دفاعي حالت څخه راوځي او تهاجمي حالت د خپل کړي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مسعود انترابي د سه شنبې په ورځ د پولیسو له مسؤلینو او قوماندانانو سره په خپله لومړنۍ غونډه کې هغوی ته امر وکړ چې ترهګرد د جنگ په ډګر کې وژني. بل ورته د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی په داسې حال کې چې د یاد شوې مسلې په اړه څهونه وویل خو زیاته کړه چې ښاغلي انترابي په کابل او ولایتونو کې امنیت قوماندانانو ته جدي سپارښتنه وکړه چې هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې تر تعقیب لاندې ونیسي چې پولیسو ته سپکاوی کوي. د وای د کورنیو چارو وزارت سرپرست په کابل او ولایتونو کې امنیت قوماندانانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې سو هغه دولتي چارواکي، زورواکان او ډلې چې په کاري ساحو کې پولیسو ته سپکاوی کوي، تحقیروي، وهي او ټکوي وپیژنې او تر تعقیب لاندې ونیسي. د پوځي چارو ځینې کتونکي د جګړې په ډګر کې د پولیسو د چلند په اړه د کورنیو چارو وزارت د سرپرست څرګندونې دوه مخې تورې ته ورته بولي چې فایده او تاوان دواړه لري، په دې معنی چې که دا څرګندونې له یوې خوا دولتي ځواکونو ته مورال ورکوي، بل لور ته په مخالفینو کې هم کینه او غوسه زیاتوي او هغوی ورته عمل ته هڅوي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي بیا وایي چې دا اقدام به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفین هم له دولتي ځواکونو سره په خپل چلند کې اصلاحات راولي. د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړی خالد پښتون د دې اقدام د ملاتړ تر څنګ له پولیسو سره د چلند په برخه کې په دوه اړخیز احترام ټینګار کوي.
چیرو اتلس کال څخه مخالفین د افغانستان د حکومت چارواکي امنیتي مسؤلین په ډېر بېرحمانه ډول وژني او مقابل طرف چې حکومت ونیسي انساني وضعیت سره کوي او هغوی پس له څه وخته بعد ایله کیږي. که دا کار وسي دا به هغو دپاره یو قاطع پیغام وي چې هغوی په دې پوه سي کوم کار چې زه کوم زما په مقابل کې عین عمل اجرا کیږي. دوهمه مسله پولیسو برخورد دی. زه صرف دا موضوع مشروط پر یوه مسله وایم چې باید پولیس عین وضعیت چې د خلکو سره توقع د انسانیت لري، پولیس هم باید د خلکو سره عمل بالمثل وکړي. فکر کوم په دې کار کې باید د عمل دو طرفه شکل واخلي، نه یو طرفه.
د کورنیو چارو وزارت د سرپرست له خوا د امر په داسې حال کې شوی دی چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د زیاتېدونکو مرجوب لپاره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې تر ډېره لامل کمزوري مدیریت بلل کېږي.
هغه سخت دریځې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران پر سپاهي پاسداران ځواک د تیرې اونۍ د خونړي بریت مسؤلیت منلی، د اسلام آباد او تهران ترمنځ اړیکو کې کړکیچ زیات کړی. پاکستان وایي ایران د په دې اړه چې جیش العدل د پاکستان له خاورې دغه بریت کړی شواهد ورسره شریک کړي، خو ایران وایي چې اسلام آباد ته دا بیخي ښکاره ده چې دغه ډله چیرې پټنځای لري. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ایرانی ځواکونو د تیرې اونۍ خونړي برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان اړیکې ترنګلې کړې. د زیاتو شویو فشارونو او لفظي جګړې په ترڅ کې تهران هم د اسلام آباد د زاړه رقیب نیوي ډلې د دریځ په خپلولو سره په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د نږدې همکارۍ ژمنه کړې ده. خو پاکستان چې په سیستان بلوچستان کې دغه حمله غندلې، له ایران څخه د دغې حملې د عاملانو په اړه د شواهدو د شریکولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې د راپور له مخې په دغه برید کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان او خاش ښارونو ترمنځ د ایران د سپاهي پاسدارانو انقلاب د ځواکونو پر بس سرویس وشو، د دې ځواک لږ تر لږه وویشت غړي پکې ووژل شول. دغه برید په سړک د ځان وژونکي موټر بم په ذریعه شوی و چې مسؤلیت یې سنی سخت دریځې جیش العدل ډلې اخیستی. په وروستیو کلونو کې دغه ډلې په سیمه کې د ډیرو نورو ورته حملو مسؤلیت هم اخیستی و. د راپورونو له مخې د دغې حملې په وړاندې د یو شمېر جګپوړو ایراني پوځي او سیاسي چارواکو له توندو عکس العملونو وروسته ایران په سیستان بلوچستان کې د جیش العدل په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې. د ایران سپاهي پاسدارانو انقلاب ځواک ادا کړی چې د دغې ډلې په تنځایونه یې په سیمه کې له منځه وړي، درې مشکوک غړي نیولي او هم یې اړوندې وضعیت اندازه وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د ایران د پوځ لوی درسیز محمد باقری د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی و چې که د ترهګرو ډلو پټنځایونه او د روزنې مرکزونه که هغه په هر دلیل وي په پاکستان کې فعال وي، ایران د ملګرو ملتونو د منشور له مخې دا حق لري چې د اړتیا په صورت کې په اړه پریکړې وکړي. د سپاهي پاسدارانو انقلاب ځواک د وژل شوو غړو د جنازې په مراسمو کې هم د دې ځواک مشر جنرال محمد علي جعفری ورته خبرداری ورکړی و چې که پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت ترسره نه کړي، ایران به د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د سیمې او له هغې ورآخوا د سیمه ییزو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوي مبارزه وکړي. جعفری وویل د پاکستان حکومت په دې پوه دی چې د دغو عناصرو چې د اسلام لپاره خطر د ځای چیرې دی او باید د ترسره کړو جرمونو په خاطر ورسره حساب کتاب وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یکشنبې په ورځ خبرلاند ته وویل چې له خپل ایراني سیال د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې پاکستان پر دغې پیښې چې هغه تراژیدي وبلله ډېر خفه دی. قریشي وویل له تهرانه یې غوښتي دي چې د دغې حملې په اړه شواهد ورسره شریک کړي. هغه هیله وښوده چې اسلام آباد او تهران بلکې د تیر په څیر په ګډې همکارۍ دغه ستونزه هواره کړي. دو ورځې مخکې تهران په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه پر اسلام آباد د نوې ډلې لخوا د فشارونو له یو ځای کېدو سره د لیوالتیا نښې ښودلې وې. په هندي کشمیر کې پر هندي سرتیرو د تېرې اونۍ د خونړي برید مسؤلیت هم په پاکستان کې ډېری جیش محمد سخت دریځې ډلې اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د هند بهرنیو چارو له وزیر سشما سوارار سره په تهران کې د هغې د لنډ تم کېدو په مهال د خپلې کتنې په اړه په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې په سیمه کې باید د ترهګرو ډلو په وړاندې جګړه کې له نږدې همکاري وشي. جایش العدل چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې اکثریت اوسیدونکي یې سنی مذهب دي فعالیت کوي وایي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. په سیمه کې نورې مذهبي او په تبعید کې د بلوڅانو نورې ډلې ادا کوي چې د ایران حاکم شیعه مذهب رژیم له دوی سره د یوه قومي او مذهبي اقلیت په توګه له تبعیزه ډک چلند کوي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل هغه سخت دریځي ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران پر سپاه پاسداران ځواک د تیرې اونۍ د خونړي بریت مسؤلیت منلی دی. د اسلام آباد او تهران ترمنځ اړیکو کې کړکېچ زیات کړی. د ایران سپاه پاسداران د ځمکنیو ځواکونو قومندانانو ویل چې په سیستان بلوچستان ولایت کې ځانمرګ بریتګر یو پاکستان